کار
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم د دې د امریکا غ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي
السلام علیکم د امریکا جمهور رئیس د جمع پر زول چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره د ملاقات وخت ځای ټاکل شوی دی هغه د خبره په داسې حال کې کړی ده چې جنوبي کوریا ویل دی چې دوی به د دې سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مخالفت وکړي ترامپ وویل
We're in constant contact with the leadership. We are in constant contact with North Korea. We've actually worked out a time and a place which
موږ د شمالي کوریا سره په دوامدار تماس کې او په حقیقت کې موږ د ملاقات ځای او وخت سره ټاکلې دي او ژر به اعلان کړو. سپینې ماڼۍ ویل دي چې د امریکا متحدات او د شمالي کوریا د مشرانو ملاقات په راتلونکو نه کې وسی. جمهور رئیس ترامپ دې حڅه کیبوی چې د شمالي کوریا خپل اټومي وسلې پروګرام ختم کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یو افغان ډیپلوماټ د قاتل د ورسپارلو غوښتنه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د پاکستان سره د زندانونو تبادلې په اړه خبري کوي د دغه وزارت مرستیال ویان سیغبت الله احمدی د جمی پر ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصر الله سره هم په دې ورستي ناسته کې غوښتنه کړې چې د افغان ډیپلوماټ زکی عبدالله قاتل افغانستان ته ورسپارل شي نوموړي زیاته کړه چې د شاغلي عبدالله قاتل حیات الله نومیږي افغان تبه دی او چې په کراچۍ کې د افغان کونسلګرۍ د ساتونکو په توګه کار کوي چې اوس په پاکستان کې بندي دي د برتانی حکومت وای هغه 400 افغان ژباړونکو چې د 14 کالونو په اوږدو کې په افغانستان کې د برتانی قواو سره کار کړی کولای سي په برتانی کې د پیسو لور کولو پرته ژوند وکړي د برتانی د کورنۍ چارو وزیر ساجد جاوید دغه تصمیم د وزارت څوکۍ لر رسیدو ورسته د خپل لومړنۍ اقداماتو په لړ کې ونیو شغل جاوید د جمعې پر ورځ په ویلامي کې ویل دي چې افغان محلي ژباړونکو په خطرناک او سخت شرایطو کې کار کړی او خپل ژوند یې تل د خطر سره مخامخ کړی فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د جمعې پر ورځ یو ځل بیا د فلسطین د ازادۍ سازمان رئیس په توګه وټاکل شو د فلسطین ملي شورا د 22 کلونو وروسته غونډه وکړه او یو نوی اجرایه کمیټې هم وټاکل چې د فلسطین د ازادۍ د سازمان تر ټولو لوړ پوړی مقام دی د فلسطین د ازادۍ سازمان اجرایه کمیټې 15 غړي لري چې نه تنه نیوی ټاکل شوی دی د مصر د بارنیو چار وزیر د جمعې پر ورځ ول د دې امکان سته چې سوریه ته د مختلفو عربي هوادونو ځواکونه واستول سي د مصر د بارنیو چارو وزیر سامي شکري همدا شان زیاته کړه چې سوریه ته د عربي قواو د لیږلو مسله تر باس لاندې ده مصر تر ټولو ډیر نفوس لرونکو عربي هواد دی او تر ټولو عربي هوادونو څخه غشتلې پوز هم لري خو د مصر د بارنیو چارو وزارت وایند ویل دي چې هغه څه چې شاغلي شکري ترا کړی دي په دې معنی دي چې مصر په خپل سوریه ته د کوا واستولو ته تیار دي ځکه دغه ډول تصمیم د مصر د اساسي قانون په بنسټ کې لمدیتونو سره مخامخ دي د امریکا د متحدالاتو د جمهور رئیس ملي امنیت سرکار جان بولټن د جمعې پر ورځ ویل چې جمهور رئیس ترامپ د هیواد دفاع وزارت نه دي غوښتي چې په جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړي د امریکا د ملي امنیت سلاکار یو ورځ وروسته لاغه د سرګندونی وکړه چې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې د څو امریکایي مقاماتو له کول راپورټ ورکړ چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دې انتخاب په لټه کې دی چې په جنوبي کوریا کې د میشتو امریکایي پوځیانو شمیر راکم کړي خو خپل ترامپ نن په دې اړه خبرونه ته داسې ویل
Now I have to tell you at some point into the future I would like to save the money you know we have 32,000
زه غواړم چې پیسې را وسپم تاسو خبرې است چې موږ دوه ډیر زره ځواکونه تل دیره دي خو زه فکر کوم چې ډیر لوی کارونه به وسی خو د ځواکونو خبره په اجنډا کې وس نه ده شامله د نیویارک ټایمز ورپانی د راپورټ په خبرونو شاغلی بولټن ول د راپورټ په بشپړه توګه سم نه ده جمهور رئیس له پټنګانه نه دی غوښتي چې داسې انتخاب برابر کړي چې په جنوبي کوریا کې د کوواو د کمیدو سبب سي د روسیې د ملي امنیت فدرالي ادارې د جمعې پر ورځ ویلي چې دوی د اسلامي دولت د ډلې 15 غړي نیولي چې د دې پلان درلودي چې په څو سیمو کې بریدونه وکړي د روسیې رسنیو ادارې ویلي چې د کسانو سره هم وسلې هم نیولې دي د انټرفاکس خبري ایجنسی راپور ورکړی دی چې دغه 15 مشکوک کسان مسکو په شمال کې د یارو سلاو په سیمه کې د مې په درېم او څلورم نیټه نیول شوی دی. د امریکا په هوایي حالت کې شپږ درجه دوهمه زلزله هم راغلی. د مخ کې 15.6 درجه د زلزلې ټکانونه احساسي وو. د غرض په هوایي حالت کې د ورشندونکو غره د لاوې د خبرېدو له امله شاوخوا یو نیم زره کسان له خپلو کورونو خوندي سیمو ته انتقال شوي دي. د هوایي والی ملي ګارد ته دنده سپارلې ده چې د بې ځای سو خلکو سره مرسته وکړي او له تخلیه سوو 1 کورونو څخه او د تاسیساتو ساتنه وکړي. تر اوسه د هوایي په ستر ټاپو کې د ورشندن کې غره لاوې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې راپورټونه نه دي خپره سوي. او ټویټر له خپلو کارکوونکو څخه غوښتي چې سمدستي خپل پاسورډونه بدل کړي. دغه شرکت د غیلان د پنځشنبې په ورځ کړی دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
درنوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکه اوریدلې سي. خو لومړی پام وکړئ رپورټ ته. د جمهور رئیس غنی لخوا د برېښنایي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل وروسته یو شمیر سیاسي ډلو مشرانو او شخصیتونو د دغه بهیر په ملاتړ او مخالفت خبرګونونه شولې. اسلامي حزب د برېښنایي تذکرو د ویشلو ملاتړ کړی، خو جمعیت اسلامي ګوند ورسره کلک مخالفت شولې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بهرنی چارو د وزارت سرپرست صلاح الدین رباني په اوسنۍ بڼه د برېښنایي تذکرو ویشل یو جعلي هویت ګڼلې او ورسره مخالفت ښودلې. د دغه ګوند سیالې ډلې اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د برېښنایي تذکرو د ویشلو څخه بیا کلک ملاتړ څرګند کړی. ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ د پروان په ولایت کې یوې لوی غونډې ته په وینا کې په خپلو پلویانو غږ وکړ چې برېښنایي تذکرې دې واخلي.
لملت سره لولت سره لوطن سره یو جفاو دا کار باید ډیر د مخاطر سره شوره. موږ د حکومت د دې پریکړه تر شا ولاړو. لورونه غواړم چې تعهد وکړي چې موږ د دې پریکړې حمایت کوو او برخې تذکرې اخلو.
د اسلامي حزب مشر ادعا وکړه چې ځینې بهرني هیوادونه د برېښنایي تذکرو د ویش سره د مخالفت لپاره خلک لمسوي. هغه همداشان ایران افغانستان کې قومي نفاق ته په لمن وهلو تورن که اوی دی وکړه چې ایران غواړي په افغانستان کې هم د سوریا و عراق په څیر وضعیت رامنځته کړي او د دې کار لپاره یو شمېر وسلوال د اسلامي دولت داعش په نامه افغانستان ته انتقالي. د اسلامي حزب مشر د داعش ډله په درې ډلو وویشله او ویل چې یوه ډله د عراقي داعش ډله ده، بلې پخواني طالبان دي چې خپل پخواني سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او ورباندې داعش نوم یې خېدي. تر اوسه ایران د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار دغه ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. د جمعې ورځې د رسختۍ له امله په کابل کې د ایران د سفارت د غبرګون په ترلاسه کولو هم بریالی نه شو. خو د برېښنایي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل په اړه په افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه او ډلې د اسلامي حزب د مشر په څیر دریځ نه لري او یو شمېر یې د برېښنایي تذکرو د ویشلو سره مخالف دي. د جمعیت اسلامي ګوند رئیس او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني د برېښنایي تذکرو د ویشلو د لړۍ پیل سره مخالفت ښودلی او په اوسنۍ بڼه د برېښنایي تذکرو ویشلي یو جالي هویت ګڼلې دي. خغلی رباني د خپل فیسبوک په پانه لیکلی چې د افغانستان خلک د امنیتي ګواښونو سره مخ دي او له هر څه زیات امنیت ته اړتیا لري. په داسې حالاتو کې باید د پاساشو قومي سیاستونو پر ځای د تروریزم په وړاندې د پریکنده اقدام په اړه فکر وشي. هغه پوښتنه چې آیا زموږ یووالی په تنوع کې دی او یا هم د کاذب هویت په تحمیلولو کې. د جمعیت اسلامي د ګوند مشرتابه د شورا غړي نورالرحمن اخلاقي امریکا غږ شرار یو ته ویل چې دا ګوند د درې دلایلو پر اساس د برېښنایي تذکرو د ویشلو سره مخالفت خاغلی اخلاقی ویل
بسیطه دلیل ما مخالف توضیح
من پدری دلایلو د برېښنایي تذکرو د ویشلو د دغه میکانیزم سره چې د افغانستان جمهوری ریاست پیل کړي مخالف یو. په دې احساس وخت کې دا د رای ورکونکو په نوم لیکنه او پر روانو پارلماني ټاکنو اغیزه کوي او دا د نفاق او په افغانستان کې د قومي اختلاف د زیاتېدو سبب ګرځي او د افغانستان لپاره خطرناک دی. نور رحمان اخلاقی وی چې جمعیت اسلامی ګوند د مخالفت دوم دلیل داده چې کله په تذکیرو کې د افغانستان د طبیعت یادونه کیږي نو د نورو شیانو یادونې اړتیا نشته دی. د جمعیت اسلامی د ګوند د مشرتابه د شورا دغه غړی وی چې د قانون له پلوه هم په اوسنۍ بڼه د تذکیرو ویش نیمګړتیاوې لري. د جمعیت اسلامی د ګوند اجرایوي رئیس او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم د خپل فیسبوک پر پاڼه د برېښنې تذکیرو د ویشلو د بهیر مخالفت کړی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ پارک کې په یوه غونډه کې چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د هغه دوم رسیل حاجی محمد محقق پرته د حکومت بهر او په حکومت کې دننه مشرانو چارواکي پکې حاضر وو د برېښنایي تذکیرو د ویشلو بهیر پیل کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په لیبیا کې مخالف ډلې په یو بل تور لګوي چې غواړي په لوی لاس د جمهوري ریاست پارلماني انتخابات ګډوډ او یا وځنډوي. د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ په ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون په ودانۍ ځانمرګي برید هم وسو. نور تفصیل د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال ایډوارډ ایرانیان په رپورټ کې واوري.
د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې ده چې د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون په ودانۍ برید هغوی کړی، خو د پوز بیان بیا دغه ادعا بی اهمیت ګڼلې ده.
اوکی تمام صحیح اسمع انت حقتي روحك من هناك غطي روحك وخش ساعتك.
د لیبیا تلویزیون ویلی دی چې په ځانمرګ برید کې د انتخاباتو د کمیسیون ودانۍ ړنګه شوی او 12 کسان پکې وژل شوی دي. په عربي مطبوعاتو کې دا هم ویل شوی چې د اسلامي دولت یادایش ډلې د برید کولو ادعا کړې ده. د لیبیا په ختیځ کې د ملي پوز بیان د ګروال احمد المسماری بیا په دې اړه شک خودلای چې خای د برید بدایش نوی کړای.
الان هناك عصابه من الاخوان وعصابه منتظمه القاعده.
د برید د اخوان المسلمین او القاعده جنایی ډلو کړی. دا خبره صحیح ده چې داعش د برید د کولو ادعا کړی ده، خو حقیقت بیا ده چې هغوی د هر شي د کولو ادعا کوي. د لیبیا د پوز لپاره اخوان المسلمین، داعش او د القاعده شبکه ټول یو رقم دي. د پاوز ویان همدارنګه ویلی دی چې اخوان المسلمین کوخه خوی په لیبیا کې د جمهوریت ریاست او پارلماني انتخابات وزندوي. هغه غواړي چې دا انتخابات او د اساسي قانون د اصلاح کولو انتخابات دواړه په یو وخت وشي. د فرانسې د پاریس په خار کې د سیاسي علومو پروفیسور خطار ابو دیاب هم شک لري چې د برید بدایش نوي کړی. هغه امریکا غک ته په دې حق لا داسې وویل. په لیبیا او سیمه کې تروریستي ډلې شته دي او د فعالیتونو د کولو دپاره خپلواکې شبکې لري. ځینې هیوادونه د هغوی نه د خپلو ګټو دپاره کار اخلي. یو وخت داسې فکر کېده چې د قذافي پخواني ملګري د داعش په نامه فعالیت کوي، خو اوس داسې ښکاري چې یو شمیر هیوادونه د دې ډلې نه د خپلو ګټو دپاره کار اخلي. اصلي خبره دا ده چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د شتون نه کوم هیوادونه ګټه کوي. د عرب لیگ مشر احمد عبدالغید هم ویلی دی چې ځینو هیوادونو په لیبیا کې د مالیشیا ډلو سره خپلې مالی مرستې زیاتې کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، افغان او پاکستانی پوځیانو د ډیورنډ کرښې د امنیت ساتلو لپاره په کوټه کې غونډه کړې. په دې اړه د امریکا ژغ خبریال عزیزالله پوپل د 215 میوان قلي اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې.
مهرباني جنرال صاحب احمدزی، پاکستانی طرف ته څومره مهم کسان یا د څومره صلاحیت درلودونکي کسان په دې مجلس کې حاضر وو؟
د پاکستان د لوري څخه د سرحدي قواو قومندان وو او د کوټې د ښار چې کوم مسل د پولیسو دی هغه په دې کې ګډون درلودی، او د ایسای په هم یو دوه ستوري جنرال د ایسای هم په دې جلسه کې ګډون درلودی، چې هدف د همدې جلسې همدغه و چې موږ باید دواړو طرف ته اطلاعات تبادله کړو، په سرحداتو باندې مشخص عملیاتونه په یو د بل په کوردینه سره ولرو، او دوامدار اړیکې باید وساتو تر څو تروریزم په دې ساحه کې د منځ وي. دا یو رسمي سفر و د دواړو مملکتو تر مابین زه پلان شوی وو. په آینده کې به دواړو قوتونه منظم اطلاعات سره تبادله کوي، او د یو دوستۍ دروازه به پرانیزي دواړه طرف ته. نو په دې مسایلو باندې موږ جاروبار سره وکړي،
دلته تر ډیره پوری افغان طرف همیشه تر نمنی وروس داس ادا کوي چې وسلوال د ډیورنت پولی د پاکستانی طرف څخه په آزاد افشا باندې افغانی طرف ته رفتامت کوي او دلته په نمنی باندې لاس پوری کوي، یا هم داسې ویل سوي دي اکثره وخت ساسو لخلې څخه چې تر بریدونو وروس دغه وسلوال بیرته د ډیورنت لاین هغه طرف ته ځي. په دې برابر باندې مشخصا څه موضوعات تر بحثانی ونیول سو؟
او کومه کلوردو چې زموږ د دوه کلوردو په مقابل کې پرته ده، او په آینده کې به دواړو طرف ډېر کوشش پدې کوي چې عبوري لارې باید مکمل تر کنټرول لاندې راشي، تر څو د رسمي لارو د خوا څخه چې اقین شوي محلات د عبور کنټرول دي، تر هغو لاندې د باغۍ استقامتو کې باید رفت آمد وشي. پر دې مسایلو باندې ډېر ټینګار وشو د دواړو جانبو څخه.
د امنیت برخه کې مشخصا دغه اداوی چې مخکې موجوده وي، تاسو څنګه خوشبینه یاست چې پاکستاني طرف به په خپل دغه هوکړه کې د عملی اقدام کوي؟
دا یو بینالمللي فشار په اساس باندې راغلی ده دا موضوع، چې دا یو معلومه کره خبره ده چې دشمن دا خوا سرحد راځي او له والتر مرکزونه او د تمیل تجهیز معلومات یو دوی هم دې تجمن دي پاکستاني قواوي چې نور په هغه معلوماتو باندې چې زموږ د اطلاعات په اساس ورکول کېږي دوی به هلته عملیات کوي. او هلته به چې کوم هغه راڅرګند دي چې د دواړو مملکتو د مابین د وضع کړکېچنه کوي دوی دې ته ژمن وه چې موږ به په هغه ځایو باندې اقدامات کوو.
دا جنرال صاحب داسې معلومیږي لکه د خپل ډول لومړنی مجلس چې وي مخکې درې اړخیز مجالس کې د قاطع ماموریت یا د ایساف په ګډون باندې هم پاکستانی طرف او هم افغان طرف، کله به په ننګرهار، کله به کابل او کله به هم دلته کندهار کې و، دا څه ډول مجلس و چې دا یعنی د دې سلسله لومړنۍ ده؟ دا د خپل ډول لومړنۍ مجلس و؟
دا مخته مخه کتل د کومندانانو د کلوردوګان تر مابین د مجلس و، او مخکې چې مجالس سی و هغه باندې ډېر سیاسي بحثونه سی و، او په ستراتیژیک په ډول باندې په ستراتیژیک کچه باندې د هغو سره لیدنه کتنه سوې وه. اوس موږ غواړو چې دغه دوستي په واقعیت سره هم په یو کښته تاته باندې مخکې اوسي، یعنې په تکتیکي لیول سره هم باید دغسې دوستۍ ناستې سره ولرو.
بل ملي فشارونه موجود دي، حالات هم مخ پر بدلون باندې دي، بل مللي جامعه هم د افغانستان او پاکستان تر مابین د غروان کړکیچ په اړه باندې کله کله را مختصوي ده. څه فکر کوي چې تر دغه ورستیو تاهولاتو ورسته د پاکستانی لوري په خاص ډول باندې د نظامیانو هغه د خبرو ډول هغه دریزو اراده تاسو خپل څنګه په عمل کې سره کوم احساس کړئ؟
زموږ احساس واقعا دا و چې ډېر ښه خوشامد وو زموږ د خوا څخه چې دوی موږ ته ډېر ښه تدابیر نیولي وه، او ډېر په یو دوستانه فضا کې مخکې له مخکې دا خبره سره وسوله چې موږ نه غواړو یو په بل سره اتهامات ولګوو، هلته به د یو واقعیت پر اساس وي، هلته به د یو کره معلوماتو پر اساس وي، او دا اړینه بولو چې مخ په مخه نظامیان کښېني او په نظامي نقشو په نظامي مسایلو باندې جر بس. دا ډېر اړینه بولم چې په همدا شکل ملاقاتونه به زموږ ستونزې د حل کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ډاکټران کوشش کوي د هغې بکتریا لپاره واکسین جوړ کړي چې نوې زیږیدلې ماشومان وژني. ډاکټران وایي چې همدا بکتریا د مور په ګېډه کې د ماشومانو د مړه کېدو یو مهم دلیل دی. نور تفصیل پر رپورٹ کې واوري.
ساينس پهانو د هغې بکتریا د لمنځ وړلو لپاره د واکسین جوړولو غکړې چې د نوو زیږیدلو او یا هغو ماشومانو د مرګ تر ټولو غټ سبب ګڼل کیږي چې د مور په نس کې وي. دغه میکروب سټریپټوکوکس نومیږي چې د بی ګروپ یې د مور په نس کې او یا د زیږون پر وخت ماشوم ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د هرو 15 امیندواره میرمنو د جملې نه په یوې کې دغه میکروب موجود وي، او په دې خاطر خطرناک دی چې هیڅ آراس او علایم نه لري. ډاکټران دا هم وایي چې دا میکروب په هغو هیوادونو کې ډیر د ماشومانو د مرګ سبب کیږي چې د میکروب ضد یا انټي بیوټیک دارو درمل پکې په کافي اندازه نه پیدا کیږي. که په مناسب وخت کې د دغه میکروب علاج ونه شي، د مننجایټس یا یو ډول سرخوږي او سپټیکیما یا د وینې د خرابېدو سبب کیږي. څېړونکو دا معلومه کړې چې په ټول نړۍ کې د هغو 1.5 لک ماشومانو د جملې نه چې د مور په نس کې او یا د زیږیدو نه وروسته مړه کیږي، د ډیرو د مرګ مخه نیول کېدای شي. د لندن په پوهنتون کې پروفیسر جوی لاین چې په دې څېړنې کې یې برخه اخیستې ده، امریکا غږ ته یې په دې حق لا داسې وویل.
That's a very conservative estimate because, in fact, in most of Asia, there is very limited data.
خای د ماشومان مړینه تر دې هم زیاتوي ځکه دا خو یوازې اټکلی معلوماتي دا آسیا د لوی وچې په اکثره هیوادونو کې د بی ګروپ میکروب په حق لا معلومات به خیل لګ دي او دا چې ماشومان د مور په نس کې د کوم ډول میکروبونو د لاسه مړ کیږي په دې حق لا هم ډیر معلومات نشته دي د بی ګروپ سټریپټوکوکس میکروب موجودیت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې فرق لري د مثال په ډول د ختیځ آسیا په هیوادونو کې یو لس خو د کریبین په ټاپوګانو کې بیا 15 په سلو کې موجود دی د امریکا په متحده ایالاتو کې هم په زیاته اندازه موجود دی خدای چې د درملنې لپاره یې جدي اقدامات شوې دي همدا دلیل دی چې د ماشومانو د مړینې کچه دلته ډیره ټیټه ده پروفیسر جو اعلان په دې حق لا داسې وایي
It's not the same as you know many conditions that we look at around the world which are only in poor countries but if we look
د میکروب د هغو میکروبي ناروغیو په شان نه دی چې یوازې په غریبو هیوادونو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي خو کچیرته په دې نظر ورته وګورو چې د میکروب د لوی وچو په حساب په کم یو کې زیاتې او یادا چې په کوم لوی وچو کې زیات ماشومان وژني نو هغه د افریقا لوی وچه ده د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ په شپېتو هیوادونو کې پالیسی دا ده چې په امیندوارا مېرمنو کې د دې میکروب د مخنیوي لپاره هغوی ته د میکروب ضد یا انټي بیوټیک درمل ورکول کیږي پروفیسر جو ایلا وای کومې نښې نښانې او اسناد چې موږ راټول کړي دي په مېرمنو کې د ګروپ بی میکروب د لمنځه وړلو لپاره واکسین ته د اړتیا موضوع ته نور هم اهمیت ورکوي د لومړي سر نه زموږ نیت باید دا وي چې دغه واکسین غریبو هیوادونو او په ځانګړي ډول د افریقا په لوی وچه کې مېرمنو ته ورسیږي ځکه چې هلته دا میکروب په زیاته اندازه پیدا کیږي ډاکټران او ساينس پوهان هم د وس په 15 واکسینونو کار کوي خو خای چې تر 15 کالونو پورې به یې کار بشپړ نشي او تطبیق پنه شي تحقیقونکو وایي تر هغه پورې چې دغه واکسینونه جوړ شوي نوي ډاکټرانو ته پکار ده چې مېرمنو ته د میکروب ضد درمل ورکړي چې د ګروپ بی میکروب د پیدا کېدو مخه په ونول شي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتونو برخلاف په کونړ کې امنیتي وضعیت خراب نه دی او د زیاتره ولسوالیو کنټرول د حکومت په لاس کې دی په داسې حال کې چې خلک د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په غرض د تذکرو د اخیستلو او د نومونو د ثبتولو پروسه پیل سوې ده موږ د نارنګ ولسوالۍ د سیدانو له یوه مشر سید امیر الله هاشمي سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوه
سید امیر الله هاشمي صاحب د کونړ په ولایت کې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب کې زمونږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي
مهرباني د کونړ په ولایت کې تر اوسه پورې د برخي تذکرو ویش نه دی شروع شوی د کاغذي تذکرو ویش په مرکز کې شروع دی او ډېر لنډ وخت کې به په ولسوالیو کې ان شاء الله هم شروع شي
کونړ خو په نسبي ډول د نورو ولایتونو په مقایسه امنیت پکې زیات دی دغه خلک څومره امیدوار دي د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته
ان شاء الله خلک امیدوار دي او ډېر په ایمانداري او جذبه سره په دې انتخاباتو کې ګډون کوي الحمدلله په کونړ کې واقعا چې پورا امن دی کونړ په سطح باندې ان شاء الله قومونو اتفاق او اتحاد دی چې دغه امن شته دی او د حکومت سره همکاري ده
دغه شوراګان د پاره چې کم کسان کاندیدیږي او کې انتخابات وګټي د څه امید لري څه به وکړي
اصلا د سیدا چې دغه د حکومت د دې لپاره یو زمينه برابر کړل چې د ولسونو او د حکومت په وړاندې چې کومه پاسیله دا بل لري شي دغه خبره ده چې هغه ستونزې چې په ولسوالۍ کې موجود دي او هغه ته په حکومت کې لاسرسي نه کیږي او ستونزې نه حل کیږي ان شاء الله د دې شوراګانو په واسطه باندې هغه ستونزې په خپل ولسوالۍ کې په وخت او زمان سره به حل کیږي ان شاء الله
په دې هفته کې د کابل لمنګ ته ریپورت را رسیدل چې په کونړ او نورستان کې د نمونو د ثبتولو پروسه ډیره سوکه ده وجه څه ده
دلته خو یو خچون راته ډېر لري لري علاقه دي او عمر خلک دلته اکثره په دي خانه او په غفي باندې دغه دي مشغول دي د په خاریاتو کې به مشکلات نه ولې په اطرافو کې به دسي مشکلات چې د هغه مرکزونه چې تذکریب کې وشل کیږي هغه به د باندو او دغه لري نو په دې خاطر باندې دغه مشکلات به وي
ستاسو ولسوالی خو د جلال آباد او اسد آباد په لوی لاره پرته ده او تقریبا سل په سلو کې امنیت تامین دی دلته صورت حال څه دی
الحمدلله دلته بالکل صورت حال بالکل صحیح دی امن دی ان شاء الله او هغه په خپل وخت او زمان سره به تذکری خلک واخلي او ماغه سبا هغه سټیکر چې د انتخاباتو د پانی لپاره پی لګیږي په خپل وخت او زمان سره خلک به ډیر په شوق او بزوق سره هغه پروسه ان شاء الله مخې ته بوزي.
کم کم قومونه د نرنګ ولسوالۍ کې آباد دي؟
نرنګ ولسوالۍ کې مختلف قومونه دي، واړه قومونه شته دي چې په هغه کې مختلف قومونه دي، خو په غټه کچه باندې تاجک دي او په هغه کې به واړه قومونه دي، یا بزرخیل دي او یا سوجخیل دي یا نور همدغسې ورته قومونه شته دي. خو مهمه خبره پکې دا ده چې دا ټول یو خلک دی، یو د منطقې خلک دي او اتفاق او اتحاد یې الحمدلله بالکل برابر دي. په تېرو انتخاباتو کې زموږ په ولسوالۍ کې خلکو په ډېر شوق باندې ګډون کړی و او دې ځل به انشاءالله دا غیر هم څو چنده زیات وي. انشاءالله
د ولسوالۍ شوراګانې څه وظیفه لري او څه صلاحیتونه لري؟
صلاحیتونه خو یې لا تر اوسه پورې به لا داسې پوره مشخص شوي نه دي، خو قومونو او د حکومت په منځ کې او دغه ستونزې چې کمې په ولسوالۍ د داخل کې یا د حق حقوق چې هغه ولسونو ته نه رسېږي، نو د دې شورا دنده به دا وي چې دغه حقوق د خلکو به اخلي او د خلکو او د حکومت په منځ کې ورته فاصله کموي او دغه شوراګانې کولای شي چې د حکومت سره همکار شي او ولسونه وهڅوي چې د حکومت سره یو ځای شي او د حکومت سره ملګرتیا وکړي.
یعنی د لومړي ځل لپاره دا انتخابات کیږي د ولسوالۍ په کچه؟
بالکل، دا ولنه ځل دی، لومړی ځل دی چې دا د ولسوالۍ انتخابات کیږي او د ولسوالۍ شوراګانې سازيږي.
دا د کونړ ولایت د نرنګ د ولسوالۍ د سیدان یو مشر هاشمي صاحب ډیره مننه.
مهرباني، السلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.5 د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
قدرمن اوریدونکو، د زخمیانو سره څه ډول باید لومړنی طبي مرستې وسی؟ موږ په دې باره کې د عامې روغتیا د وزارت د مالیجوي طب د رئیس ډاکټر محیب الله ځیر سره خبرې کړې دي. هغه وایي
ټپیان چې ډیر وخیم حالت لري هغه به موږ تاسې په لومړي توپ کې هغه ته حق ورکو چې هغه تر اوله رسیدگی وشي او په منځنۍ ډول چې وخامت ولري هغه په دویمه کټګوري کې او په هغه چې عادي او خفیف ډول سره هغه ټپیان سوي دي د پیښې له امله هغه ته بیا په دریمه کټګوري کې موږ تاسې کومکونه او مرستې وکړو. نو زمونږ مرستې باید لومړی هغه څوک چې مرسته کوي طبي مرستې اولیه مرستې هغه خلکو ته چې په دې پیښه کې ټپیان سوي دي ورسوي، هغو دې باید لږ تر لږه د ټپیانو سره په مرستې په اړه معلومات ولري، پوهې ترلاسه کړي وي او څه زده کړه ولري. دویم، زمونږ ټول امنیتي ځواکونه، ترافیک او نور هیوادوال هغه چې چلوونکي دي، دا ټول په یو ډول نه یو ډول د دو د مرسته کې خپل رول لرلی شي. اگر څوک چې زده کړې ترلاسه کړي دي، نو اول به ټپیان لکه چې ما مخکې ویلې په دا درې کټګوریانو باندې تقسیموي. لومړی هغه کسان دي چې هغه خفیف دي، هغه به مالته ورته څه درملنه کوي لکه ټپونه به په پټیږ دي، له هغه ځای نه کېدای شي چې هغه رخصت شي.
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب ځیر. محترم ډاکټر صاحب، تاسو خو پر دغه لومړنیو مرستو د ناروغ سره د ژغورنې د دوی د سلامتیا لپاره هغه امکانات چې و تاسو هغه یاد کړل، نو په دغه وخت کې چې یو پیشه سوي وي او زخمیان طبي مرستو ته ضرورت لري او عاجل دوی پراته، د خلکو د عامو خلکو وظیفه څه ده او تاسو څه ورته وایست؟
ډیر ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. اول لټول نه د مخکي باید د زمونږ هیوادوال چې کومه سیمه کې د بیړنۍ حالات رامنځته شوی دی، کدا په هر لامل وی، یعنی د جنگ جګړې لامل وی، د انتحار لامل وی، د انفجار لامل وی، جګړه وی، کپیان او یا ناروغان منځ راوړي، د دوی لومړی هغه انساني، وطني او افغاني دنده بداوي چې دوی د کابل امبولانس هغه مشخصې شمیرې ته چې وصول دوه ده زنګ وهي. د دغه زنګ په وهلو سره چې په وړیا ډول سره د شمیره ډایلولی شي، او زمونږ کابل امبولانس د ورځې لخوا نه په درې نیمو دقو کې باید د خپل هغه ټاکلي سټېشن نه د پیښې په طرف باندې حرکت وکړي. او یو هیله مې دا ده چې دوی دغه د کومه سیمه چې هلته پکې بیړنۍ حالات مین سره غلای دی دوی باید کره معلومات ورکړي چې سیمه چیرته دی هغه آدرس په ډیر دقیق ډول وښي چې څو دوی په ډیر ژر ډول هلته ورسیږي.
ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب. ځیر قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.